افغانستان کې د مازیګر انڅلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د امریکا د عدلي وزارت وای پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون سیشن به وویل چې ووش کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو ادارې فدرالي ادارې اف بی آی پولیس سره په تحقیقاتو کې منلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغې ونیو چې اوتومات وسلې یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات ندی ورکړي خو د راپورونو پر بنسټ توحیدی په 2021 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی و. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل هوري. د طالبانو ستر محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی دی. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د دوه ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو ووهل. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې هر یو دغه کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهلي او حکم د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی و. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم تورانو کسانو ته ورته تعزیري سزاګانې ورکړي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي چې د خیبر زول په ریګلل مکې د پولیسو او ملیشو یا خاصدار ځواک په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د غورځنګ نن چهارشنبه په خپل رسمي ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې په ډزو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره ښودلې ده. پی ټی ایم تر دې مخکې په دو نورو بیانونو کې د پولیسو په ډزو کې د خپلو ډیرو غړو د ټپي کېدو خبر ورکړی و او ویلي و چې ټپیان د پېښور روغتون ته انتقال شوي دي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه مشال رادیو ته وویل چې د پی ټی ایم فعالانو نن د جرګې د کمپ پر لوري د تګ هڅه کوله چې پولیسو ورباندې ډزې وکړي. د خیبر انتظامیه او پولیسو د لا د پی ټی ایم او د عیني شاهد د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه رابللې چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا سلګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ممکن د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید ځواب پر پلان راوڅرخي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. ایران تېرېونۍ د حزب الله په دفاع او په تېره بیا د دغې ډلې د مشر حسن نصر الله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل د توغندیو یو پراخه حمله وکړه. اسرائیل هغه مهال ایران ته د غچ اخیستونکي ګواښ وکړ د ایران د هوایی دفاع سیستم نن چهارشنبه وختي د روسیې د 22 بې پیلوټ الوتکو له جملې 21 شنډې کړي. دغه بې پیلوټ الوتکې پر پلازمینه کیف او دیسا او فننسایا سیمو کې راغورځول شوې دي. سملاسی له دې کبله د احتمالي مرجوب لیا او زیانونو خبر نه دی ورکړ شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې خپل فضايي حریم د اوکراین وڅلوېخ بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین دغه الوتکې د روسیې پر بریانسک، بلګوروت، کورسک، روستوف او کرسنودار سیمو او آزوف سمندر کې له منځه وړل شوې دي. روسي چارواکو ویلي د الوتکو ټوټو مرګ ژوبل نه ده اړولې. ټاکل شوی نن چهارشنبه د افغانستان الف افغان ابدالیانو او عمان ملي لوبډلې ترمنځ لومړی تمریناتي سیالي ترسره شي. افغان کرکټ بورډ وایي د دغه سیالۍ په چا افغان لوبډل مشر درویش رسولي وګټل او د توپوهنې پریکړه وکړه. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به بله تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي او تر هغې وروسته به د افغانستان، عمان او هانګ کانګ لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه سیالۍ پیل شي. خبرونه ملي ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د امریکا د عدلیې وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او داعش ګواښونه جدي بولي.
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tulo muhiman de khmada wa da che da hewat his kala ya da mutahida ya la to prawdan de da tragiri zubridun da fail zayin shi
Taliban ka walish da ga gwa khun al manzi us ya irada lari
استخباراتی د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغې کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغو به ورسره اړیکې عادي نه شي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او کله خپل متحدین او شریکانو سره کار ته دوام ورکاو تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
په خیبر کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم پر غړو د ورستي برید او د دې غورزنګ پر وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو د ورستو فشارونو په باب نول معلومات درکړو. په یو راپور کې به د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه واوري.
سم د میندواره کې ورور د غزمر د تاریخ نو ورته د مارجې خلک دی بلیدلې دي.
دوی وایي سم روغتیایي خدمات نه لري او نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوست نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې پوستي خدماتو وضعیت کتنه کړې ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
موضوع د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولی چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ډلې الهام اخیستی و او د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ورځ د یوه برید پلان درلود. دغه 20 کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلیې وزارت په وینا غوښتلې د ټاکنو په ورځ یوه ډله خلک په نښه کړي. تورن کس د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا په اوکلاهاما خار کې نیول شوې ده. اسدالله لودین په سټډیو کې سره د نور جزئیات راټول کړي. لودین صاحب د خبر جزئیات نور جزئیات څه دي؟
و ډیر مننه نوري صاحب. د امریکا د عدلی وزارت وایي نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منل چې د او د همدې پلان یو ملګری غوښتل راتلونکې میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د دوی پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دغه خبرې د تورنو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلی وزارت د همدې قضیې په اړه چمتو کړي. توحیدی چې د 2018 کال په سپتمبر کې امریکا ته تللی په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی و. د راپور لمخې هغه دوا کلاشینکوفونه اخیستي وو. د خپل کورنۍ شتمنۍ لغوه کوله او میرمنې او ماشوم ته یې د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثره شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سخت دریځو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سې شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. که څه هم معلومه نه ده چې توحیدی څه ډول د اف بی آی د څېړونکو منګولو ته ورغلی دی، خو په اسنادو کې هغه انځور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دو ماشومانو ته له مرګ وروسته د شهید د اجرونو ستاینه او یادونه کوي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او له هغه خیریه بنسټ سره یې کار کاوه چې د داعش لپاره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځۍ ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلی وزارت د حملې په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبې په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې آنلاین آرډر شوي دوا کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه اوخی هم نیول شوی دی، خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې ویل کیږي عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر 40 کلونو پورې زندان خودل شوی. هغه د سې شنبې په ورځ محکمه کې خبرې کړې. محکمه کې را څرګند شوی او وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی دی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه.
بله اسدالله لودین، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امروزه چې د امریکا د عدلیې وزارت ویلي پولیسو یو افغان نیولی چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د اسلامي دولت ډلې یاد داعش څخه د الهام اخیستو په ترڅ کې د دغه افغان د نیول کېدو خبره داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي جګپوړو چارواکو په ګډون له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې یاد داعش د ګواښونو موضوع ډیره اوړي را اوړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه جدي ګڼي. د دې وزارت د ویان مرستیال په یوه خبري غونډه کې ویلي چې امریکا د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره لوړې وړتیاوې لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا هیواد به ډاډ ترلاسه کړي څو افغانستان بیا د متحدو ایالتونو په وړاندې د بل برید لپاره په یو پټنځای بدل نشي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له افغانستانه د داعش او القاعده د ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي امریکا په سیمې او افغانستان کې د القاعده ګواښونه جدي ګڼي. د یاد وزارت د ویان مرستیالې سبرینا سنگ پرون په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د القاعده د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېرې لوړې وړتیاوې لري. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د هغو څرګندونو په اړه چې امریکا د داعش خراسان څانګې او القاعده د څارنې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ویلي وه چې دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره قوي استخباراتي وړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو پر وړاندې د امریکا د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا د خپل او د خپلو متحدینو په وړاندې د هر ډول ترهګریزو ګواښونو په وړاندې خورا بیداره دي. نوموړي زیاته کړه
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tola muhim andekhna da wa da che da hewat his kala ya da mutahida ya la to program de da tragiriz do bridun da file zayin shi aw muk da mutahida ya la to da haqid mutahidin program de da har dawl tragiriz go khun program de khora o khiyariyo
پورته وخت کې د پوزي او امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې پر ځای بولي او وایي د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د مبارزې وړتیا نه لري. په تېر جمهوري نظام کې د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دو سره ښکیل دي او د دونه مطلقا متاثر دي د ایدیالوژي د لحاظه او د تیرو ګډو کړنو له لحاظه. طالبان د دې واک ځواک ظرفیت هوډ نه لري چې وشي کولای د تخصصي لحاظه د دغه پرمختګونو او کړنو مخنیوی وکړي. استخباراتي د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغې کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت اغیز په هکله وویل
پاینده که هم در افغانستان متاسفانه در خطر موجود ده چه نه تنها چه افغانستان به یه وزل بیاده ده غدل و ده موجودیت قربانی کیگی بلکه منطقه و نرهی طبعه هم اثرات رسیگی و اما متاسفانه قیمت و قربانی به یه وزل بیا افغانان ورکوی.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال کین فرانک مکینزی د اکتوبر په اوومه نیټه ویلي وه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ته خپلې وړتیاوې بېرته رغولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو او څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د هېوادونو د اندېښنو په ځواب کې په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او د پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې.
د طالبانو سرپرست حکومت چې په افغانستان کې د داعش د ځپلو ادعا کړې ده دغه راز د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت یو ځل بیا په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او نورو ته ګواښ نشي متوجه کولای.
په دې اړه ټولې اندېښنې بې بنسټه بولو او دغه ادعاګانې موږ ردوسې ګواکې له افغانستان نه نورو هېوادونو ته تهدید متوجه ده. له افغانستان نه هېڅ بل هېواد ته تشویش او تهدید نه ده متوجه. په افغانستان کې هېڅ بهرنۍ ډله فعالیت نه لري او د افغانستان اسلامي امارت هېڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو هېوادونو ته تهدید متوجه کړي. په افغانستان کې د داعش پدیده د افغانستان په جغرافیه کې په بشپړه توګه ځپل شوې ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال وای الحمدلله ام فطر تو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به وای پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغه به ورسره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه ام پایت نه وي رسولي. د دې وزارت ویان دغه راز ویلي چې امریکا هڅه کوي چې افغانستان بیا د هیواد د ترهګریز ګواښ په یوې اډې بدل نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلاره کې بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان میتیو میلر د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لري کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځانګړي نړیوال ترهګریز سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپله کړنلاره نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې د طالبانو سره د اړیکو وادي کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نو موړي وویل بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره یې د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د ښکېلتیا په سر کې دي.
To work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزی فرمانونه بیرته واخلي او ډاکټر لاس شي چې تاریخو د دې کولو لپاره په هر ګام کې لخوا او جنو سره دوی په چلن پورې اړه لدی، مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خو او جنو تعبیر ته د خونځو د تګ اجازه ورکړي او د خو د کارمندنې محدودیتونه لری کړي.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقوقو فعالان وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو او بشري حقوقو یو فعال چې نغړی پر راپور کې نوم خپور سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سرګندونو په هکړه ټینګار کوي چې نړیوال په ځنګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځنګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ په
و همردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغه ورسره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه ام پایت نه ورسولي. په خبر کې د پښتون ژغورن د غورزنګ پی ټی ام پر غړو د ورستي برید او د غورزنګ په وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو فشارونه په دې ورستیو کې زیات شوې دي. ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب خبرونه ته خره غلاس اول راته وای چې دغه خیبر زول کې د پښتون ژغورنې په ورزنګ برید چې شوې دی نور ورست جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. دا دغلته ټاکل شي چې د پښتون ژغورني غورزنګ د یو لسم د اکتوبر په یو لسم باندې یو غونډه وکي. نو دا نن هم نن دغلته د پولیسو لخوا په خلکو باندې ډزې شوې دي او د دې ډزو په نتیجه کې درې کسان وژل شوې دي. چاغه په هسپتال کې زمونږ خبريالانو هغه کسان تصدیق کړي چې درې کسان وژل شوې دي او دولس نور کسان چې دي هم دغه ډزو په نتیجه کې هغه په هسپتال کې دا وخت زخمیان پراته دي. نو دغه د دغه
سیمه شوې چې ولې ډز شوې دي هغه غواړي چې د دې پی ټی ایم غړي را نشي دغه لوی جرګه.
د ډزو علت دا دی چې د سورز وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت پی ټی ایم ناقانونه تنظیم اعلان کړی دی او بیا دوش په مخ کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دغه سیمه کې په غونډو باندې بندیز لګولې. نو پولیسو پی ټی ایم له دغه ځای نه منع کول چې تاسو دلته غونډه مکوي او غي موجودونه د ډزو یعنی اوس ابتدایي علت چې هغه دغه خود
دی. دا چې د 18 د اکتوبر 2 وروسته دغه لوی جرګره بلل شوې ده په د خیبر په جمرود کې دا او پی ټی ایم هم د پاکستان حکومت غیر قانوني اعلان کړی فعالیت منع کړی دی. آیا دا لوی جرګه تر سره شي؟
حتمی سوال ممکن دي ځکه چې حالات اوس هم الته ډیر کړکې چندي، خو دا امکان لري چې جرګه اوشي خو په اغه صورت کې به دا جرګنی څنګه چې دی مخکنه پلان کړی و، یعنی اغه عمر لوی جرګه به ونشي، یو وړه غونه کې دی شي چې وړه شان جرګه اوشي، ځکه چې پولیس هم په هر صورت کې دا منې کول غواړي او پی ټی ایم په هر صورت کې دا جرګه کول غواړي. خو بل خو د پولیسو لخوا د غډزي وشوي، د حالات تاوتریخواله اوس هم ډیر زیات موجود دي. نو زه فکر کوم چې امکان لري جرګه اوشي تر څه حد پورې، ځکه یو ورځ پکې پاتې ده، خو اغه حساب سره به ونشي په کوم حساب سره چې دا پلان شوی و.
لنک راته وایي چې پی ټی ایم د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه چیلنجولی شي.
پی ټی ایم چیلنجولی شي په عدالتونو کې، او زه فکر کوم چې د پیښور په عدالت کې دا چیلنج شوی هم ده.
مننه داود خټکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سم روغتیایي خدمتونه نشته، او که یو نیم کلینیک هم په دې ولسوالۍ کې وي هغه خلکو ته سم خدمات نه عرضه کوي. نور په دې رپورټ کې.
د مرجع ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په یادو ولسوالۍ کې وازی یو روغتیایي مرکز شتون لري، چې په وینا یې په یاد مرکز کې هم خدمات هغه ډول نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورعلي د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یاد مرکز کې مسلکي ډاکټران او درمل هم نشته. د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شیر احمد بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتیایي مرکز کې درمل نشته، او ډاکټران یو اونۍ او بل اونۍ نوبات ورکوي. نکیب الله هم د یادی ولسوالۍ یو بل ځایي اوسیدونکی دی، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت هم موجود دی. دی وایي خپل ښځینه ناروغان نورو سیمو ته وړي.
تر ډېره حده پورې دلته هغه ډاکټران چې دلته موجود دي، زنانه ډاکټرانې، هغه څو محدود بلخو دپاره کار کوي، یعنی نسای ولادي او اطفال دپاره. نورې برخو دپاره موږ زنانه ډاکټران دلته مرجع ولسوالۍ کې نه لرو. پر مجبور یو چې مرکز د شکرګاه ښار ته ولاړ سو او هلته خپله تداوي وکړو. کالته هم نه کېدی، نو بیا تر ډېره حده پورې د کندهار کې اوس ډېر خلک ځي، همالته بیا خپله تداوي کوو. موږ لوی ستونزه ده اوس، مثلا که څوک د معدې مرضي ولري یا د اعصابو یو مشکل ولري، هغه دپاره موږ ډاکټر نه لرو، نو موږ مجبور یو چې بیا مرکز ته ولاړ سو. نو که په دغه برخه کې موږ ته ډاکټرانې موجود وي، نو بیا به ستونزه حل وي.
په ورته وخت کې روغتیا پالان هم د خلکو ستونزې منی، خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. د مرجع د روغتون امیر حاجي بشیر وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه او په خپلو امکاناتو باندې د ناروغانو درملنه وکړي.
پیران صحیح خدمات نه رسیدلی، ځکه چې زموږ ولسوالۍ ډېره یو پراخه پرنفوسه ولسوالۍ ده چې ډېرې دښتې سیمې وسپاره شوي دي، په هغو کې زموږ صحیح مراکز وجود نه لري. خو بیا الحمدلله د تېر یو کال په جریان کې زموږ صحیح خدمات، یعنې چې د 2022 څخه تر دېش پورې 15 نوي صحیح مراکز جوړ شوي دي، په دې کې موبایل هم دي او فکس هم دي. خدمات ډېر ستونزې خو انشاءالله تر ډېره حده پرې حل شوي دي. خو بیا هم زموږ ولسوالۍ چې ده دا ډېره پرمخوسه ده، ما مخکې هم درته وویل چې زموږ د صحیح مراکزو ارتقا نه ده شوې، یعنې نفوس زیات شوی دی. زموږ اکثره صحیح مراکز یا کلینیکان چې
په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلان بیا هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت نفوس ته په کتو دې ته درمل او امکانات ورکوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي علت یې په دغه ولایت کې د خلکو له لورې د دسکرو نه جوړول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان چې له پوسټي خدمتونو څخه استفاده کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کول یوه جدي اړتیا بولي او د دغو خدمتونو د کیفیت پر خلوالي ټینګار کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان وایي چې د افغانستان پوسټي خدمتونو په وروستیو کلونو کې کوم پرمختګ نه دی کړی او یوازې په ځینو مواردو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. نور به په دې راپور کې واورو.
د مخابراتي ټکنالوژي پرمختګ سره سره چې نړیوال اتصال یې اسانه کړی دی، پوستي خدمتونه په نړۍ کې له هم یو وړین او مخ پر ودی اړتیا ده. خو په افغانستان کې پوستي خدمتونه ډیر نه دي او د هیواد د ډیرو هیوادونو په څیر پورزنی ډول د پوستونو رسولو لپاره کوم مشخص آدرس شتون نه لري. یو شمېر افغانان چې له پوستي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کول یو جدي اړتیا بولي او د دغو خدمتونو د کیفیت پر ښه والی ټینګار کوي. د کابل خروسیدونکو اوستا اورجان وای تر لدې چې له پوسټي خدمتونو ګټه اخیستل ګران دي، خو اړه ده چې د ضروری کارونو لکه د اسناد او یا هم د توکو د لیک درا لیک لپاره ترې کار واخلي. نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
خدمات پوسټي یګرو روش است که انوز هم اهمیت خود افس کده.
پوسټي خدمتونه د اعتبار وړ دي او تر اوسه یې ارزښت پر ځای دی. کله چې یو مهم سند د بلګې په توګه اصلي سندونه یا هم ګران توکي له هېواد بهر لیږو، موږ پوستي خدمتونو ته مراجعه کوو او د پوستي خدمتونو یوې ادارې ته اړتیا لرو، ځکه دا خدمتونه تایید شوي او په ټوله نړۍ کې د اعتبار وړ دي.
افغان پوست شرکت چې د طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت پورې تړلی دی، وایي په هېواد کې دننه او بهر یې د پراخ پوستي خدمتونو زمینه برابره کړې. یو شمېر کورنیو رسنیو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغان پوست سوداګری د پراختیا د مشر زبی الله عمر په حواله راپور ورکړی و چې دغه شرکت اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې په نږدې 400 فعالو مرکزونو کې د پوستي خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ 192 هیوادونو ته هم د خدمات وړاندې کوي. د افغان پوست یو کارکوونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
خدمات پوست سری داریم در سراسر جهان از قبیل اسناد و بسته های کوچک.
مونږ په ټوله نړۍ کې چټک پوستي خدمتونه لرو، لکه اسناد، کوچنۍ بستې، د اصلي اسنادو پروسس کول، د بهرنیو چارو وزارت ټاپه، وثیقه خط، د پیژندپاڼو یا تذکیرو ویش، د زیږون کارتونه، پوښتونکو ته د پاسپورټونو ویش، او په دې وروستیو کې مونږ د افغانستان پوهنې وزارت سره هم یو تړون درلود چې له مخې د 12 ټولګي شهادتنامې هم شاملې دي. همداراز د سیم کارتونو، برېښنایي کریډیټ کارتونو ویش هم لرو. د ټکنالوژۍ، برېښنالیک او ټولنیزو شبکو له راتلو سره سره پوستي خدمتونه خپل ځای لري.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ویب پاڼه کې د دریو پوستي شرکتونو فیډکس، ټی ان ټی او ډی ایچ ایل یادونه شوې چې په افغانستان کې د فعالیت جواز لري. په دوام کې راغلي چې دا شرکتونه د ترانسپورت، سوداګرۍ او معلوماتي تدارکاتي او پوستي خدمتونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی چمتو کوي. هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د پوستي شرکتونو د خدمتونو د کیفیت په اړه د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ویان عنایت الله الکوزي نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان پوستي خدمتونه له تیرو کلونو راهیسې پرمختګ نه دی کړی او یوازې په ځانګړو مواردو کې ترې کار اخیستل کیږي. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې پوستي خدمتونه پیکه شوي او ډیری خلک خپل ورځني کارونه د ارتباطي چینلونو او آنلاین پلیټفارمونو له لارې ترسره کوي. د نړیوالو چارو پوه شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدمات پوست رسانی در افغانستان سابقه طولانی داره.
پوستی خدمتونه په افغانستان کې اوږده مخینه لري، خو ټکنالوژي د دغو خدمتونو ځای نیولای دی. د پوستی خدمتونو ارزښت خورا لوړ دی، خو په دې خدمتونو کې ډیر وخت لګیدنه د دې لامل ګرځېدلی چې خلک له ټکنالوژي څخه کار واخلي، ځکه چې معلومات په چټکۍ سره لیږدول کیږي او د دوی ستونزې په چټکۍ سره حل کیږي. خو پوستی خدمتونو ته لا هم اړتیا شته او باید د ملي او نړیوال ارزښت په توګه وساتل شي.
د یادونې وړ ده چې نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د پوست نړیواله اتحادیه په 1940 کال کې په نړیواله کچه د پوستي خدمتونو د تنظیم او ښه کولو په موخه جوړه شوه او بیا تر دې وروسته د پوسټ نړیواله ورځ له 1998 زیږدیز کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي. د پوسټ نړیوالې ورځې موخه د خلکو په ورځني ژوند او اداراتو کې د هغې د رول او د هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پرمختګ کې د ونډې په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي.